دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور دوه بجې شوې. بخنه غواړم د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه ولرو او همدارنګه به په رپورټونو کې تاسو واورئ چې د کابل ښار ډېر شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمپیوټري بلونه چې له کومې ورځې پیل شوي دي پکې د دوی لګښت لوړ ښودل کېږي. له امریکا څخه خبرېدونکي مجلې فارن پالیسي لیکلي دي چې په دې وروستیو کې د بېلابېلو افغانو ډلو او سیاستوالو ترمنځ خبرې اترې وشوې چې باید دوام وکړي. فرشتي جلال زیتن نوبت ورکو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کی او ورپسې به بیرته په خبرونه کې تاسو سره.
قدرمن دوستانو په مکرې د نن ورځې د دې سات د مهمو خبرونو سرخطه په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت په کامدیش ولسوالۍ د وسوال لخوا هم نسوي ده. د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي د تاجکستان یو خصوصي لوجستیکي شرکت الوتکه یې راګرځولې ده. جمهور رئیس حامد کرزی پر ټولو خلکو ژغ کړی چې په دوبی کې د ساري ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن د سوریې د حالاتو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. دا خبرونو تفصيل د نورستان چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا حمله سوې ده. د سیمې چارواکو وویل چې حمله نن سهار د څلورو بجو شاوخوا ته نږدې پیل شوه او تر څو شېبو مخکې هم روانه وه. په دې اړه د تلفاتو او د رسېدلو زیانونو دقیق ارقام لا نه دي خبره سوې. د افغانستان د ملي امنیت اداري چارواکي وایي چې د تاجکستان یو خصوصي لوجستیکي الوتکه نن راګرځولې ده. د ملي امنیت د ادارې مسولینو نن ازادي رادیو ته وویل چې د څرخي الوتکې له جواز څخه پرته فعالیت کوي او له همدې عمله راګرځول شوې ده. د الوتکې عمله هم اوس په کابل کې ده. د جوزجان د قرقین او خما بولسوالۍ خلک وایي چې په سیمه کې د امو دریاب د اوبو د سطحې د لوړېدو له امله د دوی ځمکې او کورونه د تخریب له خطر سره مخامخ دي. د دغه ولایت د زراعت او مالداری رئیس انجینیر عبدالرشید ازادي رادیو ته وویل
آب دریا از بستر طغیان کرده و امیال از قسمت جنوب
د وای دامو دریاب او بوتو غیانی سوی او رالوړی سوی دی او د قرقین او خما بولسوالۍ د اوبو تر تهدید لاندې دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په سیمه کې استوګنی لشترج ادریس او کورنۍ د حکومت ته لږ پاملرنې څخه شکایت لري. تر اوسه سلها او کورنۍ لا دې عمله کړه سوی دي. جمهور رئیس حامد کرزی له ټولو خلکو وغوښتل چې په دوبی کې د ساري ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپلې کوڅې او لارې پاکې وساتي. د ولسمشر حامد کرزی لخوا پرون شپه په رادیویي وینا کې له خلکو وغوښتنه وسوه چې د خپلو کورونو کثافات د پکوڅو کې نه اچوي. د ولسمشر له دفتر خپر شوې اعلامیه وایي چې ښاغلي کرزی د ماشومانو د روغتیا پر اهمیت ډېر ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن باندې د سوریې د حالاتو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. دوی نن په سنت پیټرسبورګ کې سره ګوري او د سوریې په اړه د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو پر وړاندیز د موجودو اختلافاتو د حل هڅه وکوي. ټاکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او د عرب لیگ د خاص استازي کوفی انان د سولې له پلان څخه د ملاتړ لپاره سبا په ژنیوا کې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د خپل هیواد د بحران د حل لپاره هر ډول بهرنی حل لار رد کړه. هغه د ایران له ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي هیواد یې دا دنده لري چې د خلکو د ساتنې لپاره تروریستان له منځه یوسي. دغه مرکه په داسې حال کې خبریږي چې په سوریه کې دننه تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه راز له ترکیه او سوریه ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له کبله انقره له سوریه سره پر پوله خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د بشار الاسد د رژیم وفادار ځواکونو د تیرې جمعې په ورځ د سوریې پولې ته څیرمه یوه ترکۍ پوځي جټ الوتکه وبشته. په پاکستان کې پولیس وایي چې مشکوکو سنی وسلوالو پرون په کوټه کې پر هغه بس برید وکړ چې شیا زیارت کوونکي پکې سپاره وو او لس کسان یې ووژل. خو د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې د تلفاتو شمیر زیات ښودل سوی. په دغه پیښه کې ګڼ شمیر نور کسان زخمیان سوي هم دي. پولیس وایي پر دې بس چې نږدې 40 کسان پکې سپاره وو او له ایران څخه کوټې ته روان وو، د یو بم او د سپکو وسلو په ډزو حمله وسوه. په یو بل خبر کې راغلي چې پاکستاني چارواکي وایي لږ تر لږه 8 پوځیان پرون هغه مهال ووژل او 2 نور زخمیان سول چې د سړک په اړه یو شودل سوی ماین د ملیشه ځواکونو پر کتار وچاودید. دغه پیشه د باړې په یو بازار کې وسوه. د دغه حملو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په سیمه کې پاکستاني طالبان وخت نا وخت پر حکومتي چارواکو او سیمه ییزو ملکي خلکو دغه سیبریدونه کوي. د روسیې د شمالي قفقاز په لانجمنه سیمه کې چارواکي وایي چې پر یو مسجد په حمله کې یو ملا او یو بل سړی وژل سوی دي. ویل کېږي چې وسلوالو په داغستان کې تېره شپه په دې حمله کې د سیمې دغه مسجد هم سوځولی دی. په میانمار کې چارواکو د دې هیواد د ډیموکراسۍ پلوي مشري اونګ سان سو چی څخه غوښتنه کړې چې د خبرو پر مهال دې دغه هیواد رسمي نوم اخلي. د میانمار ورځپاڼو نن دا خبره د انتخاباتو د کمیسیون د ولیک په حواله خبره کړې ده. د اونګ سان سو چی په مشرۍ د ډیموکراسۍ ملي لیګ لګون څخه غوښتنه سوي چې د برما په ځای دي دغه هیواد هغه نوم اخلي چې په اساسي قانون کې راغلی دی. د برما نوم د دغه هیواد د اساسي قانون پر اساس میانمار ته بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په کوسوو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلې دي او په ځانګړي ډول یې پر هغو بس موټرو وروستۍ حمله غندلې چې ځینې سربي ماشومان پکې لږول کېدل. د کوسوو لپاره د ملګرو ملتو استازي فرید ظریف په سیمه کې د ارامۍ غوښتنه کړې ده او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي پرونی پېښه وڅېړي. پرون دوه بس موټرونه چې لشتلجه او یا سرب ماشومان پکې سپاره وو او د دغه هیواد پلازمینی پرشتینیا ته نږدې یوې مذهبي او تاریخي ساحې ته روان وو، پولیسو دغه موټر بیرته ستون کړ او د دوی استدلال دا و چې دغه موټرو عامه نظم ګډوډ کړي. رپورټونه وایي وروسته په دې اړه په تاوتریخوالي کې 50 تنه زخمیان سول. د ناټو تړون هم دغه تشدد غندلی دی. او د ایتالیا چې د فوټبال ټیم تیره شپه دوه د یو په وړاندې د جرمني په ماتولو سره ځان د اروپا د فوټبال د 2012 کال د اتلولیو فاینل ته ورسو. په دې لوبه کې چې د پولین په پلازمینه وارسا کې وسوه، د ایتالیا اتل لوبغاړي ماریو بالوتیلی و چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې دوه ګولونه ووهل. جرمني د لوبي په وروستیو شیبو کې یو ګول هغه مهال وه چې ته پینالټي د یوې ضربې چانس ترلاسه کړ، خو نور د بری لپاره ډیر نه وخت و. ځینو کسانو اټکل کاوه چې جرمني شای فائنل ته ورسیږي، خو په تیرو اوولسو کلونو کې جرمني لوبغاړو په مسابقو کې کله هم ایتالیا ته ماته نه ده ورکړې. ایتالیا به اوس د اروپا د فوټبال د 2012 کال په فائنل کې له هسپانیا سره لوبه کوي. دغه لوبه د یک شنبه په ورځ د یوکرين په مرکز کیف کې ترسره کیږي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل چې فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال معارف ځواکونه په 2014 کال تر پایه پورې له افغانستان نه وتلو ته چمتووالی نیسي، هند له 2014 کال وروسته د پانګونې له لارې په افغانستان کې د ثبات راوستلو په موخه په د خپل رول د پراخولو په اړه په احتیاط چمتووالی ښودلی. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې د رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې راغلی دی، پاکستاني طالب قمندان ملا فضل الله دغه هیواد د امنیت لپاره د خطر سبب جوړیږي. په یو بل رپورټ کې ودا ووري چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو او ازادي او اوریدونکو پروګرام هم د یو ساعت برخه ده. په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال معارف ځواکونه د 2014 کال تر پایه پورې له افغانستان نه وتلو ته تیاری نیسي، هند له 2014 وروسته د پانګونې له لارې په افغانستان کې د ثبات راوستلو سره د مرستې لپاره د پنجشنبې په ورځ د خپل رول پراخولو ته په احتیاط چمتووالی وښود. د هند د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډلي کې د افغانستان د پانګې اچونې په کانفرانس کې په دې تاکید وکړ چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه د دې هیواد له ثبات سره مرسته کوي او دا پیغام رسوي چې د نړیوالو معارف ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې خلا نه رامنځته کیږي. عصمت ساروان د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
هند د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د پانګونې د نړیوال کانفرانس کوربه و. په دې کانفرانس کې د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په باب خبرې وشوې. د افغانستان د معدني موادو ارزښت د 1 تریلیون او 2 تریلیونو ترمنځ اټکل کیږي. کانفرانس ته د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو په نتیجه کې باید په دې هیواد کې سیاسي او امنیتي خلا رامنځته نه شي. د افغانستان په اړه د نوي ډیلي د پانګونې کانفرانس د هند او افغانستان د حکومتونو په شراکت د هند صنعتي کنفدراسیون له لوري تنظیم شوی و. په دې کانفرانس کې د ایران، چین، پاکستان، امریکا، اروپایي هیوادونو او جاپان په شمول 3 دېرش هیوادونو او د 130 هندي او 100 افغاني کمپنیو ګډون کړی و. کرشنا وویل د پوځیانو د شمیر کمیدل باید د دې سبب نه شي چې په افغانستان کې سیاسي یا امنیتي خلا رامنځته او دا تشه یو ځل بیا د سختدریځو له لوري ډک شي. د همداراز وویل موږ داسې احساس کوو چې بهرنۍ پانګونه او د کورني خصوصي سکتور پراختیا رول لوبولی شي. پریږدئ چې د کمپنیو د اجرایي مدیرانو خاکستري دریشیانې د عسکرو د ماشي یا خړ یونیفورم ځای ونیسي او د کمپنیو اجرایي رئیسان د جنرالانو پر ځای کښېني. دوی هم د ثبات په راوستلو کې لوی رول لوبولی شي. دا لومړی ځل دی چې هند یو داسې کانفرانس جوړوي چې په یو بل هیواد کې پانګونه تشویقوي. د نوی ډیلی کانفرانس دوی ونې وروسته لدی جوړ شو چې طالبانو په یو غیر معمولی خبر پانه کې هند وستایي چې په افغانستان کې د لوی رول د منلو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړې ده. هند په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې لپاره د 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د هند په پیسو په افغانستان کې ګڼ شمېر سړکونه، پلونه، ښوونځي، کلینیکونه او نور عامل منفی کارونه شوي دي. په واشنگتن کې د هند پخوانی سفیر لالیت منسنگ وایي هند د نوی ډیلی په کانفرانس کې وویل چې تر ټولو ښه لار دا ده چې له افغانستان سره غیر نظامی مرسته وشي. دا ډول مرسته نور هیوادونه چمتو کوي او پانګونه هم هنګوي. دا پیغام هم رسوي چې افغانستان له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له دې هیواده ووزي بیا نه بې ثباته کیږي. د نوی ډیلی کانفرانس د توکیو د کانفرانس په درشل کې جوړ شو. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي جولای په 8 نیټه د جاپان په ټوکیو کې د افغانستان د مرستندویو هیوادونو په کانفرانس کې له دې هیواد سره د نورو مرستو ژمنې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د نوی ډیلی کانفرانس ته وویل افغانستان به د دې لپاره چې د نړیوالو په مرسته خپل اتکا کم کړي د ټوکیو کانفرانس ته د پانګونې د جذبولو لپاره نوي هدفونه وړاندې کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت امیر ریاست تایید کړ چې د تاجکستان د خصوصي شرکت و هیلیکوپټر یې له دې عمله هیواد ته د بیرته تلو نه تنه د پریښي چې له جواز پرته یې افغانستان کې فعالیت کوي. د ملي امنیت د ادارې ویان لطف الله مشال ازادي راډیو ته وویل چې د هیلیکوپټر یو افغان خصوصي شرکت ته لوجستیکي مواد راوړل. پخوا تاجکي چارواکو ویلي وو چې د تاجک ایر شرکت 2 هیلیکوپټر په افغانستان کې درول شوي او 12 تنه عمله هم په یو کور د افغان حکومت لخوا نظر بنده شوي. لطف الله مشال وایي چې د هیلیکوپټر عمله په یو هوټل کې ساتل کیږي. په دې اړه په مکې له خغلی مشال سره زموږ د همکار احمد زبیر ژمن مرکید.
د افغانستان د ملي امنیت وایان خغلی لطف الله مشال راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت د تاجکستان 2 هیلیکوپټر راګرځولې دي او تاجکستان ته له تګ څخه منع کړی دي. ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
چې په افغانستان کې د سپریم تجارتي شرکت لپاره لوجستیکي مواد را انتقالوي. دغه هلیکوپټر په افغانستان کې د قوانینو سره سم ثبت نه ده او د افغانستان دولت و مالیې وزارت او د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت مالیه هم نه ده ورکړې. د دغه باقیداري او د جنوبو په اساس باندې دغه هلیکوپټر درول شوی ده او د نوي نمایندګان د دې مسؤلینو سره خبرې کوي تر څو هغه کوم باقیداري څه لري هغه ورکړي. اغه عمله په هوټل کې د ملي قوم سره سم ساتل کیږي په عزت او احترام سره. دا هلیکوپټر د تاجکستان دولت پر مربوط نه ده، د یو تاجکي خصوصي شرکت طیاره ده چې په افغانستان کې غیر قانوني پروازونه کوي. جواز لیک نه لري، جواز د جنوبي افریقا په نوم ده او دلته په افغانستان کې لوجستیکي مال دی راوړي. نو د دغه مسایلو په بنا باندې ملي امنیت دا دروازه ده تر څو خپلې بقداري تصفیه کړي او د افغانستان جواز لیک ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کومې مالي ټکسونه چې په دې باندې قرض دي هغه ورکړي د افغانستان دولت ته.
دوی ناټو ته لوجستیکي مواد راوړل او څنګه
د سپریم په نوم یو خصوصي شرکت د جامع معمولا د ملي خلکو ته مواد اوري په دې کې کېدای شي د ناټو مواد وي ولې اکثره کارونه یې خصوصي شرکتونو ته ول.
د تاجکستان چارواکو دوه هلیکوپټر خودلی دي چې دوه هلیکوپټر درول سوی یو بل ادم ویلي چې د دوی له 12 تنو عملی څخه اسناد اخستل سوی او په یو کور کې نظربند ساتل کیږي.
نه دوه هلیکوپټر دا مې یو هلیکوپټر درول دا او د دوی عملی سره د بیرونی قانون په حساب رفتار کیږي په هوټل کې موږ چې دي ساتل کیږي البته بندیان یا توقيف نه دي د وسلو سره سم او چې تیاری باقی داری لري تر څو تاریخ د تاریخ راځي شي شو کولای
څه فکر کوي مشال صاحب دغه دوه هلیکوپټر فعالیت درلود په افغانستان کې کېدای شي څو میاشتو لپاره به فعالیت درلود نو فکر نه کوي چې د افغانستان هوایی حریم لا هم د افغانستان په کنټرول کې نه ده او امکان لري د ځین نور هوایی شرکتونو د هلیکوپټر یا نور الوتکه هم دغه سي پروازونه او فعالیتونه ولري؟
اره هوایی شرکت جواز نه لري او مالی د افغانستان غوښتي چې هغه د نورو خلکو درول کیږي لکه دغه هلیکوپټر څروسه پورې موږ د دې کومې چې سره موږ مخ شوې ولې کار وکړ چې کوم اقدام وشي د افغانستان ملي امنیت اداره به د ملي مناچو په نظر کې ساتلو سره توقف ورکوي او هغه د افغانستان حقوق او قانوني ټکسونه مالي چې هغه به ترلاسه او د دې تر څنګ جواز او اجازه نامه هم باید ولري.
ورستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه د تاجکستان په کوم شرکت پورې مربوط ده یو او بل بل اخر ستاسو راتلونکي چلن له دوی سره څه ده څه به وسره وکړي دوی سره؟
دا د تاجکستان یو خصوصي کوڅر ده خصوصي شرکت پورې اړه لري دولتي نه ده زمونږ دوی سره نور ستونزه نه ده همدغه دوه ستونزې دي چې یو دوی باید جواز واخلي او د جواز د اخیستو تر څنګ باید دوی د افغانستان ټکسونه او مالیې چې کومې دوی مقروض دي هغه واخلي تر څو دوی ته د سوال اجازه ورکړل شي.
د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشالو چې ویلې د تاجکستان د یو خصوصي هوایي شرکت یو هلیکوپټر له دې کبله خپل هیواد ته الوتنې ته نه ده پرېښی او راګرځولې ده چې په افغانستان کې د فعالیت قانوني جواز نه درلود. دا د ازادي راډیو د امریکا څخه خبرېدونکې مجلې فارین پالیسی لیکلي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو افغان ډلو او سیاستوالو ترمنځ خبرې اترې شوې چې باید دوام وکړي او د افغانستان د خیراتلونکو لپاره باید د مذاکراتو برخوال له خپلو ځینو غوښتنو تیر او جوړجاړي ته ورسیږي. بشیر ګواخ د دې مقالې غټ ټکی دروري.
فارن پالیسی مجله کې راغلي چې په جاپان او فرانس کې د افغانستان په اړه دوه قسمه ناستې وشوي، یو په جاپان کې د افغان حکومت او مخالف او وسلوالو ډلو مذاکرات دي او دوهم په پیرس کې د افغانستان د بیلابیلو سیاسي ډلو استازو راغونډېدل دي. لیکوال لیکي چې د دې خبرو په اړه یې خوا هم کوم بیان نه دی جاري کړی، خو په دې ناستو کې ګډون کوونکو منلي چې په راتلونکي کې به بیا هم سره کښېني او خبرې اترې به کوي. په مقاله کې راغلي چې د جون په 6مه او 28مه نیټه په فرانس کې د څېړنو یو انسټیټیوټ د افغانستان د سولې د عالی شورا استازي د پارلمنت غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوال سره کېنول. په دوی کې د افغان حکومت مخالف او ملي جبهې غړي لکه یونس قانوني، ډاکټر عبدالله احمد ضیا مسعود، نورالحق علومی او همایون شاه آصفي او همدارس د حق او عدالت ګوند مشر حنیف اتمر او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي شامل وو. لیکوال وایي که څه هم په دې ناسته کې حکومت مخالف فعال جنګیالی حکومت سازی نه درلود، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې غیرت بهیر او د طالبانو پخوانی مشران ملا عبدالسلام ضعیف، عبدالحکیم مجاهد او حبیب الله فوزی ورغلی وو. فارن پالیسی مجله لیکي چې که څه هم افغان حکومت دې غونډې ته کوم رسمي استازی نه و لیږلی، خو ولسمشر حامد کرزي ته نږدې دوه کسان داغه د انتخاباتو د کمپاین مخکینی مشر حاجي دین محمد او د نوموړي د تره زوی حکمت کرزي د ولسمشر کرزي د نظر سره ورغلی و. مقاله کې راغلی چې د مدني ټولنې د استازو سره یو ځای دوی د افغانستان د انتخاباتو په قوانینو، حکومتدارۍ په آئین کې د اصلاحاتو، د سیمې د هیوادونو په مداخلې او له افغانستان څخه د ناټو پوځیانو د وتلو په اړه خبرې وکړي، خو کومې نتیجې ته ونه رسیدل. فارن پالیسی مجله لیکي چې د جاپان غونډه کې د افغانستان د سولې شورا غړي معصوم ستانکزي نیغ په نیغه د طالبانو او حزب اسلامي د غړو سره خبرې وکړي. له مذاکرات وروسته د طالبانو د سیاسي شورا غړي قاری دین محمد ایوی جاپانی ورسپانې سره په مرکه کې ویل چې که بهرني پوځان له افغانستان څخه ووځي نو طالبان نیغ په نیغه د افغان ولسمشر سره خبرو ته تیار دي. خو لیکوال وایي د طالبان لخوا په بهر کې افغان چارواکو سره خبرو ته تیارېدل په دې معنا دي چې دوی بیرته د امریکایانو سره هم خبرو ته لیواله دي. طالبانو په خوا امریکایانو سره د دې خبرې په کولو مذاکرات ودرولي وو چې د دوی په وینا امریکا کړي وادي نه دي پوره کړي. فارن پالیسی مجله لیکي چې په روانو دوو کلونو کې راتلونکي بدلونونه کله وی خو د افغانانو لپاره اندېښنې د ځان سره لري، نو بل خوا دوی ته دا موقع هم ورکوي چې د خرابې حکومتداري او نورو مسلو په اړه په خپل منځ کې خبرې اترې وکړي. لیکوال وایي چې ټولې خواوې باید د اعتماد د رامنځته کولو لپاره له خپلو ځینو غوښتنو تیر او یو جوړجاړي ته ورسیږي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې پر ښځو زور زیاتي کوونکي او جنسي تېري کوونکي باید په جدي توګه مجازات شي. د دې کمیسیون مسؤلان څرګندوي چې له دې سره به هم قانون په پوره توګه عملي شي او هم به تر ډیره د دې پیښو مخه ونیول شي. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون پوره نه عملي کول او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د معافیت فرهنګ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د جنسي تېري د زیاتېدو مهم لاملونه بولي. د دې کمیسیون چارواکي وایي که څه هم د تیر کال په پرتلا په دې هیواد کې د جنسي تیری پیښې کمې شوې، خو پر ښځو او نجونو په ډله ییزه توګه د جنسي تیری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې کمیسیون د ښځو د ملاتړ او د حقوقو د پراختیا کمیشنرې سوریا سوبرنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې پر ښځو جنسي تیری او یا هم زور زیاتي کوي یا نه نیول کیږي او یا هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې لازمه سزا نه ورکول کیږي.
خشونت امروز یک پدیده فراگیر شده، یعنی قتل‌های ناموسی
تاوتریخواله ننی او پراخه پدیده ګرځېدلې، ناموسی وژنی، جنسی تیری، د پښو لاسونو پرې کېدل، رواني جنسی او داسې نور مخ په زیاتېدو دي. دا پېښې د تېرو کلونو په پرتله زیاتې دي او سختې اندېښنې هم راپارولې دي. هر څوک چې قتل او تیری وکړي تښتي چې دا به په خپله په ټولنه کې د جرم او جنایت د دوام لامل ګرځي.
د سرګند کړه چې په روان مریض کال کې ناموسی وژنې ډیرې شوې او یوازې د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې 14 داسې پیښې ثبت شوې دي. سوریا سوبرنګ وویل چې پر ښځو او نجونو د جنسي تیری په پیښو کې تر ډیره سیمه ییز زورواکي، ځینې حکومتي مسؤلان او سیمه ییز پولیس ښکیل دي چې د دې په خبره د هغوی پر وړاندې جدي قانوني چلند نه دی شوی. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس په دې برخه کې جدي عمل کوي او پر ښځو د زور زیاتي ټولو پیښو ته رسیدګي کړي. په عین حال کې عام خلک هم له حکومت نه غواړي تر څو هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري او په علني ډول یې محاکمه کړي چې پر ښځو او نجونو جنسي تیری او زور زیاتي کوي.
مسالې کې به حساب سره ځان صحیح توجه شوه او دولت باید سره چند نفر کې به حساب صحیح مجازات کنه شوه چې کم شوه. بندی شوم نه د مقابل چند رفا پس می برای به مو خاطر زیاد شده میره زیاد روز به روز.
او شمګه ورو د غدیر هم د افغانیت نگانم د اسلامت نگانه، خصوصا په افغانستان کې موږ د ډیر بده ګړو موږ باندې بد تاثیر کوي. تجاوز جنسي په خصوصا په صفات شمال کې دولت نه جدي په امرونه غوړو دا باید بدون نشي موږ غوړو کونه غوړو د دولت وظیفه ده دنده ده.
خو د سترې محکمې چارواکي دا نه مني چې ګوندې په محاکمو کې د هغو کسانو پر ضد جدي اقدامات نه دي شوي چې د ښځو پر ضد یې په یو ډول تاوتریخوالی کړی وي. د سترې محکمې د خبرونو مسؤول عبدالوکیل عمری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دا ډول دوسیې حتی په علني ډول فیصله شوې دي.
دوی سره کوم مثال یا نمونه یا کومه قضیه دوی سره موجود دي چې داسې محاکم رسیدګي نه کړي دې مهرباني وکړه د وړاندې کړه چې موږ باندې را وکړو سرمایه طریقه داخلي محاکمو ته او قضایه بالکل وضاحت د دې په کې هیڅ مشکل نشته محاکمو فیصله کړې. سترې محکمې زیاتره کوشش همدا درنه هدایت وکړه چې زیاتره دوی جلسات قضایي جلسات علني ونیسي. فلالې محکمې په خپل مسؤلیتونو پورې اړه لري.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پر ښځو په ډله ییزه توګه د جنسي تیری او د هغوی د وژنو او وهل ډبولو ډېر راپورونه خپاره شول چې له امله یې د ښځو د حقوقو فعالانو، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او حتی عامو خلکو اندېښنه څرګنده کړه. سره له دې چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په ملي او نړیواله سطحه په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي هلې ځلې کیږي، خو اوس هم په دې هیواد کې د ښځو او نجونو پر وړاندې په بیلابیلو ډولونو زور زیاتی کیږي. نجونې په بدو کې ورکول کیږي، په زور ودیږي، په ځینو مواردو کې پر ښځو او نجونو په ډله ییزه توګه جنسي تیری شوي، وهل ډبول شوي، او حتی څه موده مخکې له یوې ښځې څخه میړه ژبه هم غوڅه کړه.
د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف به لومړنی سفر افغانستان ته وکړي او د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې یا په دویمه اونۍ کې به د سفر ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مقاماتو په وینا تمه ده چې نوی صدر اعظم به دوه اونۍ وروسته افغانستان ته ولاړ شي. دی به له افغان مقاماتو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د اقداماتو په شمول پر یو لړ نورو مسلو هم خبرې وکړي. په دې اړه د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله لیکلې ده چې مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف د صدر اعظم په توګه له انتخابېدو وروسته ملي اسمبلی ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل کابل پاکستان ته تر ټولو مهم دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانیکر په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره په غونډه کې په نږدې راتلونکي وخت کې کابل ته د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د سفر خبره تایید کړه. هغه د افغانستان سفیر عمر داودزی ته وویل چې نوی صدر اعظم کابل ته د افغانستان د ولسمشر حمید کرزی بلنه منلې ده. د جولای په میاشت کې په توکیو کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي. میرمن کر په پاکستان کې افغان سفیر ته وویل چې نوموړی به د توکیو په کانفرنس کې د پاکستاني هیئت مشري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاکستان به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره 40 میلیونه ډالر اختصاص کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د دې پیسو ډیره برخه به د افغانستان د ملي ځواکونو د ظرفیت لوړیدو لپاره په تخنیکی او فنی چارو کې ولګول سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانیکر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی دواړو هیوادونو د ګډو پولو د امنیت په اړه خبرې وکړې. میرمن کر په دې اندېښنه ښکاره کړې چې لا افغانستان څخه وسلوال ور اوړي او د پاکستان پر پولو د تالاشي پر پوسټو حمله کوي. هغه څنګهار وکړ چې د افغانستان حکومت باید د وسلوالو د دغو عملیاتو مخنیوي وکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د رويټرز خبري ایجنسی په ریپورت کې راغلي پاکستانی طالب قومندان ملا فضل الله د دغه هواد امنیت لپاره د خطر سبب شوه. نو موږ تل افغان طالبانو هم ملاتړ رسیږي او په دغه سیمه کې ویرا خوره کړی ده. ملا فضل الله چې د اف ام ملا په نامه یا رادیو ملا په نامه هم پیژندل کیږي څنګه د زیاته ورسید په دې اړه د رويټرز خبري ایجنسی ریپورت خپور کړی چې مهمه برخه به درته زموږ همکار اسرار علم مومند وړاندې کړي.
د رټس خبر ایجنس په رپورت کې راغلی دی په دې اونۍ کې د پاکستانی طالبانو کمانډان مولا فضل الله چبان دي سل وفادار وسلوالو په بردر کې د افغانستان پولیسو سره نږدې په امنیتي سرتیرو برید وکړو. د برید څو ورځې وروسته دغه طالبانو یو ویډیو جاری کړه چې پکې د ولس کسانو کټ شوی سرونه سره د شناختی کارډونو خودل شوی وو. دی وايي دغه سرونه د پاکستان د فوجانو دي. دا ګم خی فضل الله چې څو وخت د اف ام مولا په نامه پیژندل کېده اوس د پاکستان امنیت لپاره د خطرې سبب جوړیږي. د یو غربي ډیپلوماټ په خبره مولا فضل الله چې درې کاله وړاندې د پاکستان پوز له سوات وستلې وو اوس د پاکستان لپاره لویه مسله ده. مولا فضل الله په سوات کې د خپل نظر مطابق د اسلام د سختري ځبني د نافذ کولو لپاره په زرګونو وسلوال تیار کړی وو. نوموړي ل خپل یو شمیر مخالفینو د سوات په یو سلور لار کې سرونه پرې کړل، حکومتي ودانې یې وسوځولې او سکولونه یې وران کړل. اوس مهال فضل الله د افغانستان په نورستان ولایت کې د پاکستان سره په 40 کیلومتره پوله خپل کنټرول قائم کړي او له دغه ځایه د پاکستان د امنیتي سرتیرو ضد د بریدونو منصوبې جوړوي. دغه طالب مشر فکر کوي چې د پاکستان پوځ په سوات کې هغه لره ماتې ورکړې وه. فضل الله چې په کومه سیمه کې خپل عملیات ترسره کوي دغه د امریکا ولسمشر بارک اوباما د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای بللی دی. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي یا ځای په سیمه کې د بې ثباتۍ ختمولو هلو ځلو ته زیان رسوي. د رائټرز خبري ایجنس په دې رپورت کې راغلي دي سراج الدین احمد چې د فضل الله نږدې عزیز او ویاند ویلي دي د هغوی د ډلې اهداف دادي چې سوات بیا تر خپل قبضې لاندې راولي او د پاکستان کنټرول په خپل لاسو کې واخلي. نوموړی وایي تر څو چې هغوی خپل دا مقصد نوي ترلاسه کړي په کلاره باندې کینی. فضل الله پورورو د افغانستان په دغه سیمه کې د افغان طالبانو په ملاتړ خپل وسلوال زیات کړل، خو داسې هیڅ قسمه علامات په نظر نه راځي چې فضل الله به په خارونو او خارګوټو کې جور نفوذ وکړي، خو صرف دومره کوي چې وسلوال یې په پاکستان کې بریدونه کوي او بیا له هغې وروستو افغانستان ته تښتي. د فضل الله له دې کارونو سره د پاکستان پوځ ډېر زیات غوسه شوی او وار په وار یې افغان حکومت او ناټو پوځ ته ویلي چې هغه ونیسي. د نورستان د پولیسو مشر غلام الله نورستانی وایي د فضل الله د نیولو هیڅ آثار په نظر نه راځي، که څه هم دغه طالب مشر په دغه سیمه کې یاره پیدا کړې، په خلکو یې ټیکسونه لګولي، ټرکونه لوټي او کله ناکله د دغه ګاډو ډرایوران هم وژني. نوموړی وایي که چېرې دوی ته د مرکزي حکومت او یا هم د نړیوال پوځ ملاتړ ترلاسه شي، نو دوی به د دې جوګه وي چې د دغه وسلوالو مرکزونه له منځه یوسي. په کونړ کې یو طالب قومندان وایي هغوی په مدرسو کې سره شریکې زده کړې کړي او دارنګ زیاتره وسلوال طالبان یو بل پیژني، او چې کله هم کوم ملک کې د دوی یو بل ته ضرورت راشي نو دوی له یو بل سره مرسته کوي.
اوس فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی د نړۍ او د افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کوي.
د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوال لخوا حمله سوې ده. د تلفاتو او د رسېدلو زیانونو دقیق رپورټ لا نه دی ورکړ سوی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي د تاجکستان یو خصوصي لوجستیکي الوتکه نن راګرځولې ده، او د دې دلیل دا دی چې دغې الوتکې له اجازې څخه پرته افغانستان ته تګ راتګ کاوه. د جوزجان د قرقین او خواب ولسوالۍ خلک وایي په سیمه کې د امو دریاب د اوبو سطح لوړه سوې ده او د دوی ځمکې او کورونه د تخریب له خطر سره مخامخ دي. جمهور رئیس حامد کرزی بیګا شپه په خپل راډیویي وینا کې له ټولو خلکو وغوښتل چې په دوبی کې د ساري ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپلې کوڅې او لارې پاکې وساتي. جمهور رئیس وویل د ماشومانو د روغتیا لپاره باید ډیر پام وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن بنند سوریه د حالاتو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. په پاکستان کې پولیس وایي مشکوکو سنی وسلوالو په کوټه کې پرون پر هغه بس حمله وکړه چې شیعه زیارت کوونکي پکې سپاره وو او لس کسان یې ووژل. د دغې پېښې هم مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی اخیستی. د روسیې د شمالي قفقاز په لنجمنه سیمه کې چارواکي وایي چې پر یو مسجد په حمله کې یو ملا او یو بل سړی وژل سوی دی، او د داغستان په سیمه کې دغه مسجد هم سوځېدلی دی. په میانمار کې چارواکو د دې هیواد د ډیموکراسۍ پلو مشري اونګ سان سوچي ته ویلي چې د خپلو خبرو پر مهال دی د برما په ځای د دغه هیواد رسمي نوم میانمار اخلي. او ایتالیا تیره شپه د یو په وړاندې په دوو ګولونو د جرمني تیم ته ماتې ورکړه. په دې ډول ایتالیا د اروپا د فوټبال د 2012 کال د اتلولیو فاینل ته ځان ورساو. په دې ډول به اروپا د راتلونکي یک شنبه په ورځ د یوکرین په مرکز کیف کې د هسپانیې د فوټبال د ټیم په وړاندې لوبه کوي.
دوستانو خبرونه مو لازده رادیو نو اوریدل. د خبری مطالبه برخه په دې ځای پای ته رسو. زموږ یو ونیس پروگرام تر رسیدو ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي اوردونکو د پروګرام وخت سو یو ځل بیا تاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلابیلو مسایل دي. که کوچن شکایت لري چې په بیلابیلو ولایتونو کې ظلم ورسره کیږي، ځینې اوردونکو د برېښنا له نشټوالي، څوک د مزکو له غصب او څوک هم له ناامنۍ څخه شکایتونه لري، دغه پروګرام درته زه سالي وړاندې کوم. دا پروگرام په پیل کې د کوچیانو ټلیفوني پیغامونه خبرو. دوی وایي په لوګر، وردګ او نور ولایتونو کې ځایی خلک ظلم ورسره کوي، اوان چې په شخړو کې دواړو لورې ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. افغان حکومت که څه هم د کوچیانو او ځایی خلکو د شخړو د حل لپاره یو کمیسیون هم ټاکلی، خو کوچیان شکایت کوي چې دغه کمیسیون هم نه دی توانېدلی د دوی ستونزه حل کړي. راځي نورې خبرې په خپله له کوچیانو واورو.
زه احمد گل کوچای لوتوالی د دمرداد له علاقې څخه خبرې کوم. زموږ د هزارګانو شخړه چې روانه ده، اوس په دې حالات کې موږ له کرزي صاحب نه دا خواهش ده چې اوس نو د حکومت یو مامه یو کیو خبر اسواله موږ باندې لارنجر موټل نشپنو باندې دځه کوي په هر کاس دځه کوي موږ کرزی صاحب نه دا خوښته چې زر تر زر د حکومت تو هزارګان نو ته جدا نو خپل د دښمن و پیژنو.
سلام خان کوچای خبرې کوم د لوګر ولایت له خاکی نه تاسو ته خپل پیغام. لوګر ولایت کې چې د سیمهزو او کوچیانو ترمنځ کومه شخړه ده باید د دغه قام وخوړل شي. خپل پیغام صاحب ته زما پیغام نشر نشر خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر شي. وسلام کباله دا کیچ مخته مان سره دی باید چې موږ مشهران دی خلکو ویني نوري ونچ کی دا ټولې دې په لاس کې دي او موږ خپل میلو ته خوشی کی موږ مالداری را برباد کړي تباہ کړي درګانو مالونه دې موږ برباد کړي درګانو ته پیسې ورکړي موږ دې پرال کې کینی او موږ په راکټو په ماشینو او ټوپکو باندې ویلي دا دې خو پر خوږی کې غلطه ورته کینی کوټ کې سره جوړی کې سره ملکی مالداری را باندې سکه کړی.
عبدالبارک قلمیات ترخی خبرې کوم کابل ولایت ستاسو زما د حکومت نه داخل ادا چې د کوچیانو زخلې مشکل نه دي او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي او زخت د مالچار زخلې.
کوچی خبرې کوم د لوګر مرکز نه. لوګر ولایت کې د سیمه ایزو او کوچیانو ترمنځ کومه شخړه ده روځي غام ولی نخري کوچان دي وطن نه دي کوچان دي هواد نه دي باید پر دې هواد نه نو لاړ بڅو خاطر ولاړ شو کړو بار کو ولی زمو پیغام نه ولی زمو غام نه خري سرنګ حال د زمو وطن کې کې دي منځکه باندې کوچان سیمه دي تر باندې خار نه دته موږ مړ جنگونو ته سي دي ولی د غام نه خري.
د پاکستان کورمی جنسي خطيانګي غنو وبو کوچان ګل متخيل کلی نه تاسو صرف تماس کیم هغه تیر ورځ یو کس منامو دی دلارام چې لنیمرو څخه دې سیاد درو کوچانو چې وویل هغه دا خبره کوله چې کوچا د ډیورن د کرښې نه اخوا په موټرسایکلانو لیکي لیکي راړي راوړي او بمونه او لوی وسلې راوړي او په لارو کې خخوي او بیا یې پټاووي. هغه سړي په مقابل کې زه دا وایم چې داسې دروغ زیات مه وایه. خدای دې وکړي چې دغه د ما خبره له هغه سړي له خبرې سره په یو وخت کې یو ری بیا هم تکرار کړي چې اورېدونکي ورته نظر وکړي حق او باطل په رښتیا سره واوري چې څوک دروغ وایي چې هغه دروغ وایي او که زه دروغ وایم دومره زیات دروغ دې په کوشانو کښې نه وایو.
کوچی خبرې کوم کلی موسم نه و دا د مونږ کوچیان چلټي نیول کېږي او بس د حکومت بیا مختصر لري ملي امنیت عسکر راشي او کوچیان چلټي چلټي وړیږي بیا د پیسو بدل کښې را خوشي کوي. امام مسعود چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د کوچیانو پوښتنه وکړي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم خصوصا د ازادي اورېدونکو د پیغام چلوونکو ته. دا درې کاله کېږي چې کوچیان د اداره ورسره جنګېږي هغه چې کوچیان لاړ چې دولت پیسې ورته ومني هغه بېرته راستانه کړي هغه پیسې غونډ کوچي ته ورکړل کېږي که یو اجنیم ته ورکړل کېږي نیم کوچي ته که یو اجنیم کوچي ته ورکړل کېږي نو دا نور کوچیان ولې پورته ځي. دا درې کاله پیسې ورکوي ښکاره بېلګې د جلال آباد کښې سګ د یو مارکېټ اخیستل دي شپږ اویا لکه ډالر یې واخیسته سږ کال بیا لاړ کوچیان لاړ جنګ ته لاړ پکې مړه شول هزارګان به مړي کوچیان مړه شو هغه بله ورځ یې دېرش لکه ډالر بیا نه یم ته ورکړي هغه خو چا ته نه ورکوي که د کوچي په نوم را ځي خو له کوچي نه دې پوښتنه وشي چې کوچي ته ورکړل کېږي او که نه ورکړل کېږي. ولې کوچی خبرې کوم چې دا حکومت نه دا پوښتنه کوم چې دا کوچیانو ته کومې مرستې ورکړل کېږي دا د هزارګانو د جنګ په نوم دا خو یوازې دا ملکانو ته رسېږي دا هم کوچي دي او که یوازې د جنګیانو دي. مننه.
پیغام کوچی دی د غټودي ولسوالۍ نه تماس کړم چې خدای ته لحاظ کوچیان په ولایت کې د حج دپاره پنځه کسه مقرر شوي دي ولې دومره ظلم او دومره تکبر ولې کوي؟
هم سلام خان کوچیان د دوهم ځل لپاره سیمه ییزو چارواکو نه هیله کوم چې کوچیانو غم زر تر زره وخوري کوچیان ډیر په مشکل او ډیر سره هغه دې مشکلات سره مخامخ دي. باید دغه غم وخورل شي، خپل مځکې تر لاندې کړی شي، باید سره سي هر یو ته خپل تصویر ورکول شي.
کلام خان کوچیان د لوګر ولایت دی. برکی برک ولسوالۍ نه تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. په لوګر ولایت کې د کوچیانو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ چې کومه شخړه ده، سیمه ییزو چارواکو نه غواړو باید چې د دغه غم وخوري، که نه کوچیان او سیمه ییز خلک به په غټ جنجال سره مخ شي.
غلام اظہر خان کوچی د لوګر له سیمې تاسو سره په تماس کې یم. مشکل موږ ته ایجاد شوی ده، موږ سره د لوګر ولایت د ورمړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خاکې په نامه ساحه کې له کوچیانو سره ډېر غټ ظلم شوی ده. د کوچیانو کورونه ړنګ شوي، د کوچیانو جوماتونه ړنګ شوي، حتی جوماتونه خو د کوچیانو نه، جوماتونه خو د خدای په کورو دوی د خدای کورونه ړنګ کړه. د سیمه ییزو ظالمانو د په هر کور کې 50 کورو په هر کور کې د کوچیانو قرآن شریفونه وو، 15 شپږ درې قرآن شریفونه وو. دا وشوه د ورسو د له خاورو سره خاورې سوغو هېر د دې پوښتنه ونه کړه. په امریکا کې یوه ګنګوسه چې وایي چل ډلې هم نه وي، وایي کوم آیات یې اوس مظاهرې په افغانستان کې کېږي، خلک ځانونه وژني او کوچیانو سره دومره ظلم کېږي له قرآن شریفو سره او کوچیانو سره. خپل افغانستان کې خپل مسلمانان دا ظلم ورسره کوي.
کوچیانو په جول ته په افغانستان کې هېڅ نه پوښتنه کړي او نه پوښتنه کېږي. لوګر ولایت د دشت خاکی په سیمه کې د ورمړو په مربوطاتو کې د دشت خاکی په نامه باندې سیمه ده چې کوچیانو د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې وکت شوې ده د مالداري لپاره، او نن سبا لندې شوې ده د کوچیانو 50 کوره کې ړنګ شوي دي. په کورو کې کتابونه قرآن شریفونه ټول سوځول شوي دي.
سلام خان کامل یم، د لوګر ولایت نه خبرې کوم. لوګر ولایت کې چې کومه د کوچیانو او د تورې د خاکی معامله ده، هغو په منځ کې ډېره سخته جګړه ده. دغه حکومت لوګر والی نه غوښتنه کوم د دغې په اړه غم وخوري، او کوچیان او دشین په خپل منځ کې اوس کمینو سره ناست دي چې کومې خواته به ماتې ورکړي.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام ته غوږ یاست.
د مزار د ښار د برق پرابلم دی. امید کوم چې د راډیو ازادي راډیو مسؤلین د بلخ ولایت د برق د ریاست د مسؤلینو سره په تماس دي، شي او د خدای دپاره د خلکو د مشکل ته رسیدګي وکړي. دغه د برق غیر عادلانه توزیع چې تمام ورځې د یخ فابریکو ته توزیع او خلکو کورونه بې برقه دي، په دې حقه باندې د بلخ ولایت د برق ریاست او د بلخ د ولایت د رهبري مقامونه جدا تصمیم ونیسي.
بجلی نشتا او بنشتا باید حکومت دیتا پاملرنه وکړي.
زمر پیغام دا دی چې زمر څه شمه کې بجلی نشته، او موږ دغه اسکر سره دی اسایم. ابا زمر پیغام دا دی و ټول مشران ته دی ورسیش.
ز نایم د کاپسا ولایت د تاګاو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ز د کاپسا والی نه خواهش لرم او دغه څنګه موږ باید حل کړو. په دې چې برق د سروبي برق نغلو برق دی، او د تګاوي څخه د برق کابل او تګا او جلابات استفاده کوي، او خپل تګا او ته هیڅ نشته وي. تاسو نجرا ولسوالۍ ته هم برق راغلی دی، او فاتي تګا ولسوالۍ ته. دغه د کاپسا والی نه موږ خواهش لرو چې دغه ستونزه حل کړي.
کاپسا والی نه ما دا خواهش دی چې د تګا او د نغلو برق د تګا سره کېده، او برق جلابات او کابل ته ساده کیږي. دا مجرا او تنبر فرغله خالی پاتی تګال سوالی موږ دا خاص لګوږو او کپ سوالی نه.
زه د مزار شریف د خار نه خبر کوم. د مزار شریف خار خلک په ګرمه هوا کې د برق د نه موجودیت له کبله په ډیر مشکل سره اخته دي. با وجود دې چې اضافه تر د نیم خار څخه د نوې برق څخه توزیع شوی دی، 20,000 برق تازه شوی دی، ولی بیا هم در هغه منطقه چې د زاړه برق نه مستفید دي او د زوړ برق استفاده کوي، دغه پارچویګانې خلکو ته ورکوي. د ورځې پارچوي ورکوي، د شپې پارچوي ورکوي. په دې خاطر باندې چې د یخ فابریکې وچلېږي، د یخ د فابریکو څخه ډېرې اوچتې اوچتې پیسې اخلي او هغو ته برق ورکوي، او مسلمانان په دې ګرمۍ کې د مشکل سره مواجه کوي.
فیصل خبرم د نیمراه ولایت څخه. زه یو پوښتنه کوم، مخکې وایي چې ویلو کنه چې دا د ننګرهار د نغلو برېښنا راشي 15 کیلومتر پورې دا برېښنا ورکول کېږي، اوس خو دا نغلو برېښنا راغله، څه به وجه ده؟ خو ور نه کړل شي دا برېښنا.
تربیت کی نکی گی
نشتوالی مو دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. په تودو سیمو کې خلک شکایت کوي چې کله هوا سخته ګرمه سي د برېښنا نظم هم ورسره خرابېږي او د دوی ژوند نور هم خرابېږي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو به له اوریدونکو واورو.
مسئولیت مرکز څخه تاسو را په اړیکه کې یم. زمانی وګه د افغاني چینل باندې دی، زمانی وګه په دې ډول دی د نن سبا چې کوم هنرمندان په دې تلویزیونونو کې کنسرتونه ورکوي د دوی لباس سره زه هیڅ کله موافق نه یم. دوی دغه سم یو لباس کوي لکه د پنجاب یا د هندوستان. که چیرې چې دا پنجاب یا هندوستان یې خوښه خبره ده، که افغانستان یا پښتونستان یې، زه په شخصي نظر د دې لباس ډېر مخاطب یم. نزار احمد زیارم دل اوس متا سره دا پیغام سپتوم. باید مونږ ته په مونډری ول سالې کې شمشاد تلویزیون ایوا دوا یعنی انټنا ول زول.
محمد اسماعیل صافی خبرې کوم د ننګرهار ولا د مرکز نه. په ننګرهار ولایت کې یو رسنۍ ده چې بیل دی چې ټولنې ته خدمت وړاندې کړي، ټولنې ته خدمت وکړي، نو ټولنې د یو رقم مشکل سره مخ کړې ده. یوازینۍ خپرونې د انجنو او د هلکانو د اړیکو د جوړولو لپاره چې زموږ ځوان نسل یې له تباهۍ سره مخ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه جدا غوښتنه کوو چې دغه رسنیو په حق لکه مخنیوی وکړي، او بالخصوص همداشان د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او د فرهنګ ریاست نه غوښتنه کوو چې دغه رسنیو مخه ونیسي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی است.
زه د کابل ولایت د باګرامې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا د وسینخیل او دردن قیمت نه خواته د وسینخیل او پلیګون زمخه ده تقریبا 2000 جربه مونږه کده. دا داوود ځای د وکیل دی لنګې کړي د نو حکومت صورتو وايي نه څوک راځي، او د ډریورانو نه 300 روپۍ لښګو ماخلي، او له خاورو نه چې څوک 12 روپۍ دوی اخلي. داوود ځای ده تقریبا 2000 جره وزمکه ده نه حکومتي چارواکي څورته وایي او نه بل څوک خوري. لوی ډاګ ده هغه بس په زور نیولې ده، راشي پکې نمرې دي وس خرڅي. نو د شي حکومت ته ټول فسادي داري ده.
مومن خاطر دې زه د نهار ولایت د جلالات خار نشم کېم. زه د ازادي رادیو له ټولو همکارانو او اوریدونکو څخه مننه کوم چې د پیغامونو په نړۍ دغه نړۍ اعلان شي. دا په نهار کې ډیر نور ستونزې دي خو زه یوازې د یوې یادونه کوم. په نهار کې دم ګړې د زورواکو د چارواکو او د ولسترګي د جنګړو لخوا دغه ته د دولتي ځمکو د غصبولو لړۍ خپه درس کې روانه ده. دغه لړۍ هم د نهار تر پونتونه پورې رسیدلې ده. ټول اوریدونکو او د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې د نهار پونتون کلو لوران دی د ترونکي په سیمه کې جوړ شوی دی. د دغه پونتون ځمکه دم ګړې د زورواکو د خونه نیول کیږي او په خپل سر په ودانۍ او کورونه جوړیږي. زه د جلال آباد ښار بری اوسیدونکو او د دغه پونتون د یو تاریخ په توګه اندېښنه لرم چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه پونتون ټول ځمکې غصب شي او دغه تبه بیا دغه څه نوي پاتې شوی چې د پونتون لپاره پکې کوم ودانۍ جوړې شي. د دې تر څنګ د دې پونتون ځینې بلاکونه د ولسي جرګې د مرستلانو او یا هم د لوړپوړو چارواکو د خورنه د کلونو راهیسې نیول شوي دي. ماشلین په خار کې ژوند تیروي، په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي. د دوی لپاره تدریسي خونې نشته، د دوی لپاره د اوسېدو ځایونه نشته، او د دوی ودانۍ چارواکو او زورواکو نیولې دي.
زه د افغانستان د رئیس جمهور کرزي صاحب نه غوښتنه کوم چې د ننګرهار پوهنتون د ځمکو د غصب لپاره یو پلاوی راولېږي. خو دا داسې پلاوی چې هغه صلاحیتونه ولري، هغه دلته په سمه توګه څېړنه وکړي، هغوی خپله د چارواکو سره په فساد کې ښکېل نه شي، او دغه ځمکې د غصب نه خلاصې کړي. کومې ودانۍ چې پخوا جوړې شوې دي دلته د ماشینونو په واک کې ورکړي، که نه نو نور نو ماشینین بېخي دې ته تنګ شوي دي چې باید یا لاریونونه وکړي.
مصاحبه کړې وه چې تر خبر پرشا په روانه کې هغه وویل چې څوک د چا هم جنایتکارانو ملي خاینینو نومونه نه شي اخیستلی، کوم چې ملي خیانت او تورن دي. زه داسې وایم، دا د بیان د ازادۍ مهر کول دي او د بیان ازادۍ باندې بندیزونه ناسزول دي. هغه څوک چې جنایت کوي او خیانت کوي د هغه نوم اخیستل دا جرم دی. زه وایم چې دا خیانت کوونکو ته کوم چې په خیانت کې ښکېل دي هغوی ته یوه زمینه سازي ده چې دوی نور خیانت خود خیانت ته زور وکړي او د خلکو مځکې او د خلکو بلند منزلې او د خلکو ساختمانونه چور کړي.
سمندر سمیر یم د کنړ ولایت د خاص کنړ ولسوالۍ څخه. دا چې په یاد ولسوالۍ کې د دولت ځمکه ډېره ده او بعضې زورواکان او سیاسي کړۍ غواړي چې د دولتي ځمکې څخه شخصي ځمکه وګرځي، شخصي ځمکه جوړه کړي او لګیا دي کار به کوي. نو د دولت د وکیلانو څخه شخصا غوښتنه دا ده چې د داسې زورواکانو مخه ونیسي او د دولت څخه د دوی په خلاف جدي اقدام خواهشمن دي. 5 میلیارډ ډالر افغانستان ته د تریاکو د مخنیوي لپاره راغلي. عجبه ده، بېخي عجبه ده. هېڅ اصل کار نه ورته کې. په 5 میلیارډ ډالره به زه د افغانستان د ټولو خلکو هغه مځکې چې دوی کومې مځکې لري هغه به زه د مځکې به د 8 میلیارډ ډالر کتان کتیې درته رانیسم.
خوست ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ګډورې د کلي اوسېدونکي، زمونږ د کلي کرنیزه ځمکه د داخلي قوم لخوا په زور او جبر شنډه شوي. یعنې په دې معنا چې مونږ نه پرېږدي چې خپله ځمکه چې د پلار او نیکه میراثي ځمکه ده وکړو، او د دې ځمکې مالیه مو هم دولت ته په تېره یوه پېړۍ کې ورکړي، او 2 کاله کېږي چې محکمې هم فیصله وکړه چې دغه کرنیزه ځمکه د ګډورې ده. خو دې حکومت نه یوازې چې د محکمې حکم یې پلی نه کړو، بلکې مونږ یې د خیو په قوم باندې بې عزته او بې پته کړو.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام ته غوږ یاست.
زه رحمت الله د علیشر ولسوالۍ د تری کلي څخه خبرې کوم. مونږ دا څنګه لرو چې د علیشر ولسوالۍ د 7 نفوس تر 2 میاشتو زیات وخت کېږي چې نشته. خلک یې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. خلک مثلا د پوهنتون لپاره د تذکیرې جوړوي او همدارنګه د طبیعت تذکیره ته ضرورت لري. پولیس او داسې نور نظامي ارګانونه د تذکرې پوښتنه کوي چې خلکو سره نشته. همدارنګه خلک اردو او پولیسو ته ځي، مدیر نشته، د نفوس او حالو مدیر. هیله کوو چې زموږ غږ مربوط مراجعو ته ورسوئ. مننه، السلام علیکم.
کندهار ولایت دند ولسوالی اوسېدونکی یم. خواهش می د دولتي چارواکو څخه، دولتي مامورینو څخه دا دی یو پیغام ورتلرم چې دوی باید پر خپل وخت باندې وظیفو ته حاضر شي، ځکه چې نن زه ژوندی مثال وینم. د ډنډ ولسوالۍ چې ولاړ یم نو یو تذکره جوړومه، ډېر غریبان او خواران خلک راغلي. حال دا چې اوس نیمه بجې دي، مدیران و مربوطه کارکوونکي لا په ښار کې په خپلو شخصي کارونو مصروف دي. دولتي چارواکو څخه مې دا هیله او توقع ده چې په خپل وخت خپل کار ته حاضر شي، او پر هغه چارواکو مې دا اواز دی، دا مې ځینې خواهش دی چې پر دوی باندې سرپرستان دي، دوی دې ته مجبور شي چې خپل وخت کار ته حاضر شي او د دغه غریب ولس کار په خپل وخت خلاص کړي. د صحنې شاهد یم چې لس پنځلس کسه دوی ته په انتظار ولاړ دي او د ډنډ ولسوالۍ کې فعلا دغه د مامورین تر اوسه پورې نه دي راغلي.
زه د پکتیکا ولایت منطقې بخیل ګډل تاسو ته خبرې کوم. عرض مې دا دی چې د افغانستان حکومت باید هغه سیمې چې کومې سیمې د جنجال کې دي یا په جنګ اخته دي حکومت باید د مالي عسکر وروزي او مالي عسکر هر ځای ښه ورکړی ده، ګټه ورکړې ده، یعنې امن راوستی ده. داخل ولسوالۍ مثال به درکړم چې هره ورځ به د ورځې 2000-3000 جنګونه کېدل، بلکل جنګونه نسته او طالبان بلکل ختم شوي دي، کړي دي. نو حکومت زه غواړم چې په یو سیمه کې دم باید چې مالي عسکر وروزي او ګټه امان وسلام.
شاهد در روزګان څخه خبره کوم. زما د لورتورو چرواک څخه دا هیله ده چې زموږ په وطن کې د خادي خلک د کورو څخه باسي په هغه سرایو کې پوستې غوردي، نو باید لورپوري چرواکي دې ته پاملرنه وکړي. عام خلک ډېر سخت دې پوستو سره په عذاب دي، خلک باریې په کورو کې دې پوستې غوردي. ټوله خلک په دغه خبر دي چې په ترینکوټ کې دا کیسې شروع دي.
صادق خان د مملې د لور کړي نه غږیږم. زما غوښتنه د حکومت نه دا ده چې په مملې کې بې ګناه او ګناهګار کسان ډېر نیولي دي، باید دا غون خوشي غون بې ګناه دي.
وروره د دې نه لا تګری چې ول سالي د مملې خبره وکوم. ټول دار مکان څه ډېر سخت فازاج دي، بل اگر ور سکان دي چې ماږي چې بل ګر چې بل ګر چې بل کې نو ته ته ویلې نه پرې دی وی ته کې روپې نه اخلي چې ګر راټي آرام نه پرې دی، بل مې ډېر سخت فازاج دي.
نا چیر دې را دوله ز خبره کوم نه انجیل ور سوالی د ماجر کې نه مسلخ نه هیڅخه نو مسلخ خلک دلته نه کی قاریام ولیان بیا یې د طالبانو په تور باندې ولی مشت مولا او قاری او بل فقار نه دی، بس خاص د طالبان دي نه سلام دې تلې نه تا کولی دې بس نه اک بنا ک پولیس راځي دې بیاي.
د خلکو پر نیول کېدو مو د دوی ټلیفوني پیغامونه واوریدل چې له مختلفو ولایتونو څخه دغو اوریدونکو زنګ وهلی وو. د دې پروګرام ټلیفوني پیغامونه دغومره وو. دغو ټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. نور مو پر لوی خدای سپارم. تر بل پروګرامه او بل ورځې پورې د خدای په امان.
مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ کمار کمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے مطل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے مطل جنتا کابل کھلے دے داس چی مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ کمار کمار یما روح میں پگی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے داسی چی مست مست پتو للار یما دا چی بی نشی خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پٹو للار یما داچی بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے زندگی لری